دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ستاسو پام را اړوم. نن د جنوري 23 د زده کړو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې نن ورځ په داسې حال کې نمازل کیږي چې طالبانو د جنکو د منځنۍ ښوونځیو لیسو او پوهنتونونو دروازې بندې کړې دي. طالبانو د 2020 کال په دوبی کې په افغانستان کې د واکمنېدو نه وروسته د شپږم ټولګي نه پورته د نجونو ښوونځي تر بلې خبرتیا پورې بند کړي او یو میاشت مخکې په نجونو د پوهنتونونو دروازې هم تړلې دي. د طالبانو دا اقدامات د نړیوالو سختو عکس العملونو سره مخامخ شوي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی د 2013 کال په دسمبر کې د جنوري 23 د دې لپاره د زده کړو د ورځې په توګه ونوموله چې په سوله او پرمختګ کې د زده کړو په اهمیت ټینګار وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په وینا کې ویلي دي چې په افغانستان کې د نجونو په زده کړو او تعلیم د طالبانو د حکومت بندیز ظالمانه ده او په طالبانو یې غږ کړی دی چې دغه محدودیتونه لري کړي. انټونیو ګوتیرش نن د جنوري په 23 په ټویټر کې په پیغام کې ویلي دي چې اوس د ټولو هغو تبعیضي قوانینو او اقداماتو د پایته رسولو وخت دی چې د زده کړو مخه نیولې ده. د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او فرهنګي سازمان یونسکو ویلي دي چې د 2023 کال د جنوري 23 نیټه چې د زده کړو نړیواله ورځ ده د افغان نجونو او ښځو په نوم ځانګړې شوې ده. د یونسکو د سازمان رئیس د ورځې مخکې په طالبانو باندې په همدې مناسبت غږ کړی دی چې د جنکو د تعلیم د حقوقو رعایت وکړي. د افغانستان د پوهنتونونو 102 استادانو ملګرو ملتونو ته لیک استولې چې په طالبانو فشار راوړي چې د ښځو او جنکو په کار او تحصیل بندیزونه لري کړي. په دې لیک کې ویل شوی دی چې طالبان له زده کړو او کار نه د نجونو او ښځو په منع کولو غواړي هغوی له ټولنې حذف کړي او د تیر شلو کلونو پرمختګونه په اوبو راوړي. د تیر جمهوری حکومت د لوړ زده کړو وزیر عباس بصیر ازادي رادیو ته ویلي دي چې د ملګرو ملتونو او د دې سازمان له غړو غوښتل شوی دي چې د افغان ښځو تر څنګ ودرېږي او تر هغه د طالبان پر رسمیت نه پیژني چې د ټولو افغانانو بشري حقوقو ته درناوی نه وکړي. د خوست سلګونو خاریانو د جنوري په 23 د زیویدن په پایتخت ستاکهولم کې د تیر هفته په پای کې د قران شریف د سوځولو د پیښې د غندلو لپاره مظاهره وکړه. ډنمارکي سیویدنی خي ارخ سیاستمدار راسموس پالدان د شنبه په ورځ د جنوري په 23 د سیویدن په پایتخت کې د ترکیې د سفارت مخې ته د مسلمانانو د سپیسیلی کتاب یو کاپي وسوځوله. د تیر شنبه ورځ راهیسې په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې مظاهره روانې دي او په دې لړ کې یو شمېر افغانانو د خوست په ښار کې د جنوري په 23 مظاهره وکړه او دا پیښه وغندله. د افغانستان د پوهنتونونو 102 استادانو ملګرو ملتونو ته لیک استولې چې په طالبانو فشار راوړي چې د ښځو او جنکو په کار او تحصیل بندیزونه لري کړي. په دې لیک کې ویل شوی دی چې طالبان له زده کړو او کار نه د نجونو او ښځو په منع کولو غواړي هغوی له ټولنې حذف کړي او د تیر شلو کلونو پرمختګونه په اوبو راوړي. د تیر جمهوری حکومت د لوړ زده کړو وزیر عباس بصیر ازادي رادیو ته ویلي دي چې د ملګرو ملتونو او د دې سازمان له غړو غوښتل شوی دي چې د افغان ښځو تر څنګ ودرېږي او تر هغه د طالبان پر رسمیت نه پیژني چې د ټولو افغانانو بشري حقوقو ته درناوی نه وکړي. د خوست سلګونو خاریانو د جنوري په 23 د زیویدن په پایتخت ستاکهولم کې د تیر هفته په پای کې د قران شریف د سوځولو د پیښې د غندلو لپاره مظاهره وکړه. د تیرې شنبه ورځ راهیسې په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې مظاهره روانې دي او په دې لړ کې یو شمېر افغانانو د خوست په ښار کې د جنوري په 23 مظاهره وکړه او دا پیښه وغندله. د افغانستان د خبريالانو مرکز په یو اعلامیه کې د ورزشي چارو د خبريال خیرالله پرهر او د غراز د بل خبريال قدرت الله ترار په نیولو اندېښنه ښودلې او د طالبانو د حکومت نه غوښتي دي چې دا دوه خبريالان سمدستي خوشي کړي. ایرانی مقامات او د اروپای اتحادیه تازه بندیزونه غندلې دي. د خبر تفصیل ته مو پام را اړوم. د اوکرين جمهور رئیس ویلي دی چې روسي قواوو د دې هواد د جګړې په اولو کرخو کې درنو بریدونو ته ادامه ورکړې ده. نن د جنوري په 23مه په اوکرين باندې د روسي د غیر مواجه يرغل پوره یو لسمیاشتې وشوي. په دې مده کې زرګونه خلک وژل شوي دي او سو میلیونه نور بې ځایه شوي دي. د رویټرز د خبري اژانس د راپورټ له قرار د اوکرين سور لوړ رتبه چارواکو نن د جنوري په 23مه د روسي سره د جنگ لپاره په مشرتابه کې د غټو بدلونونو او تبدیلیو د مسلې په سر استعفاګانې کړې دي. فنلند وایي چې په ناټو کې د فنلند او سویډن د غړیتوب په حق له ترکیې سره په خبرو کې سو هفتې وقفه پکار ده. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمي او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورت لري چې تعلیم د نړیوالې ورځې سره هممهاله د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو او تعلیم د طالبانو حکومت بندیز ظالمانه بللې دي او د دوغو محدودیتونو د لیرې کېدو غوښتنه یې کړې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شازدفیر ویلي چې سږ کال د دغې ورځې لمانځنه ځکه ستونزمنه ده چې په افغانستان کې نجونې له تعلیم څخه محرومې دي. نور تفصیل په راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش د سه شنبه په ورځ په خپل ټویټر پاڼه یو پیغام خپور کړی او لیکلي چې د هر ډول تبعیضي قوانینو او اوامرو د پایته رسیدو وخت را رسیدلی دی. اوس مهال د ټولو هغو تبعیضي قوانینو او اقداماتو د پایته رسیدو وخت رسیدلی چې زده کړو ته د لاسرسي مخه نیسي. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او فرهنګي سازمان یونسکو وایي چې د 2023 کال د جنوري 23مه نیټه چې د زده کړو نړیواله ورځ ده، د افغان نجونو او ښځو په نوم ځانګړې شوې ده. د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بورل ویلي چې د اروپا شورا د افغانستان په اړه غونډه کړې او د فبروري په میاشت کې به خپل پریکړه اعلان کړي. طالبانو پنجونو د تعلیم او کار کولو دروازې بندې کړې او یوازې تر شپږم ټولګي پورې د زده کړو اجازه ورکړې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر کارن ډیکر تعلیم د افغانستان د راتلونکي لپاره مهم ګڼي.
دا ستونزمنه ده چې د زده کړې نړیواله ورځ ولمانځل شي، ځکه چې افغان میرمنې او نجونې اوس له دې حق څخه بې برخې شوې دي. ښوونه او روزنه د افغانستان پر راتلونکي باندې پانګونه ده او باید د هلکانو او نجونو لپاره شتون ولري.
د ملګرو ملتونو د شمیرو په اساس نږدې 2.5 میلیونه نجونې د طالبانو د بندیزونو له کبله له زده کړو بې برخې شوې دي. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارتین ګریفیتس کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې د طالبانو له مشرانو وغوښتل چې د نجونو او ښځو تعلیم او کار ته اجازه ورکړي.
پلاوی به د طالبانو له چارواکو سره وګوري او هماغه پیغام برسوي چې مونږ یې له پیل راهیسې بیانوو. هغه دا چې شته تګلارې باید لغوه شي او په دې پیغام کې به ټینګ کار وشي چې له ښځو پرته بشري مرستې انتقالېدای نه شي. په اخلاقي لحاظ هم د هغوی پرته نشي کېدای او له عملیاتي اړخه هم شونې نه ده چې د ښځو د فعالانه حضور پرته دا چاره ترسره شي.
طالبانو تر اوسه د تعلیم د نړیوالې ورځې په مناسبت نه کومه اعلامیه خپره کړې او نه یې د نړیوالو غبرګونونو په تړاو کومه تبصره کړې. احمد شکیب، د امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پورش منطق خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنی خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدل شي. ما خبرنی پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لانډو سپو اوریدل شي. سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لانډو سپو 2015.0 میگا هرتز د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لنډو سپو 2140.0 9015.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خپرونه پر لنډو سپو 2015.0 9315.5 میگا هرتز اوریدلی شئ.
امریکا غږ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. طالبانو د 2021 کال د اگست په میاشت کې په افغانستان باندې د واکمنې دورې راهیسې د افغان شوزو په تړاو ګڼ شمېر فرمانونه صادر کړي دي چې د شوزو په تعلیم او کار باندې د بندیزونو ترڅنګ له 10 کیلومتره د زیات سفر کولو لپاره له نارینه محرم پرته د شوزو پر سفر د بندیز فرمانونه هم پکې شامل دي.
یو کال وړاندې نو لس کلنه شیبا فیصل نه پوهېدله چې دا به ښوونځي ته له تګ څخه منع کیږي. طالبانو د خپل دوهم ځل واکمنۍ لپاره رئیس د نجونو پر ښوونې او روزنې بندیز لګولای دی. اغلی فیصل په 12م ټولګي کې و.
خپله می خواستم یک ډاکټر بسیار لایق شوم چې و هموطنای مجبور نشه چې په خاطر تدایی په کوم کشور خارج یا بیرونی مراجعه کنه. ولی بدبختانه فعلا اته احساس او یعنی خوب خیال که به خاطر ارزوهایم داشتم فعلا.
د هغې مشر خور نیلوفر فیصل دی او خصوصي شرکت په اداري برخه کې کار کاوه. خو اوس پر کور ناسته ده.
در افغانستان وام که وظیفه نداشته باشی بسیار مشکل است. در وقتی که خودت اسپانسر فامیل باشی، خودت محصل باشی و وظیفه نداشته باشی، یعنی بسیار دردآور است، بسیار زجر میده انسانه.
طالبانو دین لوفر فیصل پشان خزه په ډیرو ادارو کې له کار کولو څخه منع کړی دی. طالبان وای دوی دین جنود تعلیم ملاتړ کوي او په دې حق له ډیر ژر خپل دریز روښانه کړی او دین جنو خوندې به بیرته پرانیزي.
تلاش روانه سي مکتبونو مسله حل سي او معقول او سالم او اسلامي حل ورته پیدا شي ټول ته منلو می او تشویش نه مرفه او اختلاف.
خوشي با فیصل دوی پیدا او باور نه لري.
کوم از مکتب عقب استیم از کارون تحصیل تعلیم خود پس موندیم و تا جایی که فکر میکنم اینا به هر
شیبا فیصل خوانزی تا دینه تک با وجود خپلزان مصروف ساتی. حقی اوس ده شیر ویلو تا مخه کرده. نموری وای دیر ملگری ده غالی وبدلو، خیاطی، گلدوزی، اولاسی صنایعو ده جلوه لپشان کارونو بانده خپلزانو نمصروف کردی. دوی پا دهی لده چی او ابراز با بیر تا خپل ازدکره پیل کردی او خپل مخی با تعقیب کردی. مومن خان واحدی ده امریکا غگ واشنگتن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاټ راډیو خبرونه درولې دي. خو امریکا غاټ په پورش منتی خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنی خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدل شي. ما خبرنی پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 1590.0 میگا هرتز لانډو سپو اوریدل شي. سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لانډو سپو 2015.0 میگا هرتز د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لنډو سپو 2140.0 9015.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لنډو سپو 2015.0 9315.5 میگا هرتز اوریدل شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي ازبکستاني چارواکي ورته د برښنا جریان د بیرته پیلېدو ډاټ ورکړي او ټاکل شوی چې جربه د دغه هیواد څخه افغانستان د برښنا جریان بیرته پیل سي. د تیر څو اونۍ راهیسې د ازبکستان د برښنا شبکه کې د تخنیکي ستونزو له امله افغانستان ته د برښنا جریان قطع شوی دی. د صنایعو او قانونو د خونی چارواکي وایي د برښنا د جریان د قطع کېدو وروسته 90% د تولیدات بند شوی دی. نور حال د اکرام شنواری پر پورت کوي.
د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت وی چی د ازبکستان د بهرنی چارو وزارت ورته دغه هوا څخه افغانستان ته د چهارشنبه پورز د برېښنا د جریان د بیرته پیلېدو ډاډ ورکړی. بهرنی چارو وزارت مرستیال وین زیحمت تکل خبرې اعلان ته په یو سوالي ویډیوي وینا کې ویلي چې د برېښنا د جریان د بیرته پیلېدو په لومړي پړاو کې به ازبکستان افغانستان ته 250 میگاواټه برېښنا برابر کړي.
نن د ازبکستان جمهوریت بهرنی چارو وزارت افغانستان اسلامي امارت بهرنی چارو وزارت ته ډاډ ورکړ چې د برېښنا د تولید په برخه کې ځینې تخنیکی ستونزې واره شوې دي او د ازبکستان د برېښنا وزارت ټولې لازمي تیاری نیولې دي چې په راتلونکو څلورو ساعتونو کې به تر 250 میگاواټ پورې برېښنا بیرته افغانستان ته ونښلول شي.
د ازبکستان د انرژي وزارت په خپل ټلګرام پر اکړې اعلامیه کې ویلي چې افغانستان ته د صادراتي برېښنا جریان چې په دې وروستیو کې د هوا د یخوالي او د تخنیکی ستونزو له امله کټه شوی او ټاکل شوی د چهارشنبه پورز بیرته پیل شي. د دغه وزارت د اعلامیې له مخې په وروستیو ورځو کې د ازبکستان د برېښنا تولیدي دستګاو کې تخنیکي ستونزه رامنځته شوې وه چې اوس مهال دغه ستونزه هواره شوې او افغانستان ته به د شوي تړون له مخې بیرته د برېښنا جریان پیل شي. د ازبکستان د برېښنا شرکت د افغانستان د برېښنا شرکت سره د روانې میلادي میاشتې په لومړۍ ورځو کې د 340 میگاواټو وارداتي برېښنا تړون د روان 2023 میلادي کال لپاره تمدید کړی دی. خو د تړون د لاسلیک وروسته د شاوخوا دوه اونیو راهیسې دغه هېواد افغانستان ته خپله صادراتي برېښنا کټه کړې چې ورسره د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې خلک د ژمي په ډېره سړه هوا کې د ستونزو سره مخ شوي. دوه ورځې مخکې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوي امیر خان متکی کابل کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال د ازبکستان حکومت څخه وغوښتل چې افغانستان ته د لاسلیک شوي تړون له مخې برېښنا ورکړي.
ازبکستان سره د حیرتان په بندر باندې ډېره ښه راشه درشه لرو او هیله لرو چې په دې سخت ژمي کې او په دې یخني کې په هغه وعده باندې له موږ سره ودرېږي چې د موږ له برېښنا شرکت سره یې د برق وعده کړې ده چې څه باندې 400 میگاواټه برق په افغانستان ته ورکوي. متاسفانه چې اوس هغه برق قطع کړی ده او هېوادوال له مشکل سره مخامخ دي. د ګاونډیتوب او د ورورۍ تقاضا دا ده چې په سخت وخت کې یو بل ته لاس سره ورکړو. دوست عام باشد کې ګیره دست دوست در پریشان حال او درمان لګي. نو زه هیله کوم چې د ازبکستان محترم چارواک په خپل وعده باندې ودرېږي او افغانستان ته له وعدې سره سم له قرارداد سره سم برېښنا ورکړي.
کابل کې شمیر خاریه وی چې په سلیلي ساتونو کې له 2 ساعته برېښنا هم نه لري. دوی وی چې د برېښنا نشوالي په سوړ ژمي کې د هغوی ستونزې او مشکلات دوه برابره کړي دي. د افغانستان د صنایعو او قانونو د خونې چارواکي وی چې د تیرو شاوخوا دوه اونیو راهیسې فابریکو برېښنا پرې شوې چې ورسره په صنعتي پارکونو کې پر تولیداتو یې هم ډېره اغېزه کړې ده. د دغې خونې مرستیال سخي احمد پیمان امریکا غږ ته وویل چې اوس مهال د برېښنا د قطع کېدو له امله تر 90% پورې د فابریکو تولیدات کم شوي دي.
متاسفانه از دوسمو مشکلات برق هست، ولی در 16-17 روز به شکل مطلق قرکای صنعتی برقشان قطع گردیده و باعث شده که 90% فعلا فابریکات ما از تولید خود باز مانده و تعداد از کارگران ما هم بیکار شده.
افغانستان کې سکل د تیرو کلونو پرتله هوا ډېره سړه شوې چې د هوا پیژندنې د ادارو د راپورونو له مخې دغه هېواد په ډېرو برخو کې هوا د منفي 0 درجې څخه ښکته تللې ده او په ځینو سړو سیمو کې تر منفي 40 او منفي 10 درجو هم سړه هوا رسېدلې ده. د بلې خوا د برېښنا شرکت ویلي چې د ترکمنستان سره هم د 2023 میلادي کال لپاره د برېښنا د واردولو تړون تمدید او د دوشنبه په ورځ اشکاباد کې لاسلیک کړی دی. افغانستان د ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او ایران څخه برېښنا واردوي. د برېښنا شرکت د معلوماتو پر اساس افغانستان 200 میگاواټه برېښنا ته اړتیا لري چې اوس مهال دا هېواد 850 میگاواټه برېښنا برابرولی شي چې نږدې 15% وارداتي برېښنا ده.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونې درولې دي، خو امریکا غږ په پوره شمن کې خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره، باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خپرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ماخبرنۍ پښتو خپرونه په 2140.0، 2015.0، 9015.0، 15590.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خپرونه په لنډو څپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لنډو صفو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساسه غږ یا صدای شما خپرونه پر لنډو صفو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په ایران د بندیزونو څلرم پړاو وغځوي. د روسیې پر ضد د لسمې بستې د احتمالي بندیزونو په اړه بحث وکړ او د اوکراین لپاره یې د 540 میلیونو ډالرو څخه د زیاتو پوځي لګښتونو په اړه موافقه وکړه. لیزا برایند د پاریس څخه رپورټ رالېږلی دی چې نظرانه یوسف زیه تاسته لولي.
د اوکراین لپاره نوې د اروپای اتحادیې او غړو هیوادونو پوځي لګښتونه شاوخوا 12 میلیارد ډالرو ته رسیږي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بوربل هم ویلي چې د مسکو په وړاندې د اروپای ټولنې د تیلو بندیزونه کار کوي. هغه ویل روسیه د خپلې بودیجې د توازن لپاره او یا سلنې ته ضرورت لري، نو دا د هر بیرل سلویخ ډالره له لاسه ورکوي. همدغه ډول دا د روسیې مالی ثبات ته لوی زیان دی. خو په بروکسل کې د اروپا د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه په یو مهم ټکی کې پاتې راغله چې جرمني هم دې ته قانع کړي چې په رسمي ډول د اروپای اتحادیې غړو هیوادونو ته د خپلو لیپرډ ټانکونو لیږلو اجازه ورکړي چې کیف د جګړې د هڅو لپاره ډېرې مهم بولي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وړاندیز وکړو چې جرمني به د پولند په څیر هیوادونو مخالفت وکړي، خو د دې وروسته هیڅ اعلان یې نه دی اعلان کړی. د پولند د بهرنیو چارو وزیر راو وای چې هیواد به په هر صورت کیف ته ټانکونه ورکوي. هغه ویل
Certainly we are going to send these tanks and we will be touch with the German government about it but regardless
یقینا مونږ به دا غا ټانکونه واستو، مونږ به په دې اړه د جرمني د حکومت سره هم اړیکه ونیسو، خو د نور هوادونو پریکړه ته ګورو. مونږ په مکمل توګه ژمن یو، مونږ د اوکراین سره د ټانکونو د لیږلو ژمنه کړې ده.
اروپای اتحادیه د مسکو په وړاندې د بندیزونو د بل پړاو په اړه باندې بحث کوي، خو هنګری چې مشر د روسیې د ولسمشر ولادمیر پوتین سره نږدې اړیکې لري خپل مخالفتونه څرګند کړي دي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 2290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنې پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15.0 میگا هرتز لانډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خبرونه په لانډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لانډو سپو 2140.0 9915.0 او ساسه غږ یا صدای شما خبرونه پر لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
د روغتیا نړیوال سازمان د انسانانو او په طبي توګه د رامنځته سوو روغتیایي ناورینونو سره د نړۍ په 450 هیوادونو کې د مبارزې لپاره د شا او خوا 3 میلیونه ډالرو په مرسته غوښته. په بې مخنۍ توګه غوښتل سوي پیسې به په دغو هیوادونو کې په روغتیایي اړتیاوو ولګول سي.
د روغتیا د نړیوال سازمان مشر ټیډروس ادانم ګابریسوس وایي نړۍ په یو وخت کې د بیلابیلو او بیمخینې ناورینونو سره مخ ده او دغه ناورینونه بیمخینې اقدام ته اړتیا لري. په دغه ناورینونو کې په پاکستان کې د اقلیم د تغیر له امله د سیلابونو اولکی او د نړۍ په نورو برخو کې د کولرا او سرخکان په څیر د ناروغیو رامنځته کیدل شامل دي. ټیډروس ادانم ګابریسوس وایي
نړۍ یوازې دا چې مخ وګرځوي او وایي چې دا ستونزه به په خپل حل شي نشي کولای دا ستونزه حل کړي. بې پیسو واجل اقدام نه لاري مونږ د خلکو ژوند ژغورلی شو، د بیا رغاونې په هڅو کې مرسته کولای شو، د هیوادونو په داخل کې او په نړیواله کچه د دې ناروغیو د خپرېدا مخنیوی کولای شو، او ټولنو سره د خپل راتلونکي په بیا رغولو کې مرسته کولای شو.
د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې د نړۍ 80% بشري اړتیاوې د لانجو له امله رامنځته شوي. د زیږون پر مهال د میندو د مړینې او د کوچنیانو د روغتیا سره تړلې مړینو نیمایي چې په ضعیفو د ناورین څخه اغېزمنو شویو ټولنو کې رامنځته کېږي مخه یې نیول کېدای شي. د نړۍ په کچه د افریقا لویه وچه د عامې روغتیا د اړتیاو نیمایي برخه جوړوي. فیونا براک افریقا کې د روغتیا نړیوال سازمان کې د بیړنیو عملیاتو مسؤوله ده. هغه وایي چې تیر کال د افریقا لویه وچه د لانجو له امله رامنځته شوي بشري ناورینونو او د خپرېدونکو ناروغیو سره لاس او ګرېوان وه. د کانګو له مرکز څخه په خپلو خبرو کې نوموړي وویل چې د دې پیچلو حالاتو سره چلند کول ورته اسان نه دي، خو هغې زیاته کړه چې د روغتیا د نړیوال سازمان او د دغه سازمان ملګرو ادارو مرستې په ډېرو برخو کې ګټورې وي. هغې په ټینګار سره وویل چې د دغه لوی وچې هیوادونه د بیړنیو حالاتو د رامنځته کېدو سمدستي وروسته د ستونزو غم خوري. فیونا براک زیاته کړه
د بیلګې په ډول هغه وخت چې هیوادونه د ناروغیو د تشخیص او بیا رامنځته کېدو لپاره نیسي هغه رقم شوي. هغه پانګونه چې د تیرو دریو کلونو کې د کرونا د ستونزې د حل لپاره شوې هغه نتیجه ورکوي او اوس دغه ویروس سره مبارزه کیږي او په وړاندې خبرګون قوي شوی دی.
هغه 45 روغتیايي ناورینونه چې د روغتیا نړیواله ادارې په مخنیوي کې مرسته کوي په هغو کې 11 د دریمې درجې دي. دغه ناروغي د افغانستان، سوریه، اوکراین او یمن پر علاوه په وو افریقایي هیوادونو کې موجود دي. احمد الله چوال، آشنا رادیو.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاټ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاټ په پورش منتي خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 2290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0، 2015.0، 9015.0، 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خپرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لنډو سپو 2140.0، 9915.0، 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خپرونه په لنډو سپو 2015.0، 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ. طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاټ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاټ په پورش منتي خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 2290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0، 2015.0، 9915.0، 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خبرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه په لنډو سپو 2140.0، 9915.0، 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه په لنډو سپو 2015.0، 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.